سلام کنید یوسیف متهم کردن با اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
گفت و شنود
خبر اتره السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه ز زیبا خادمیم او داد امریکا غږ آشنا راجو ده د خبرو اترو یا گفتو شنود پروگرام ده
بله با هم حفیظ آصفی و همراهی خانم خادم یک جا برنامه امشب گفتو شنود خبری اتر را گردانندگی میکنیم که در حاشیه روز جهانی صلح و مسئله صلح در افغانستان اختصاص یافته، صلحی که سالهاست از این کشور رخت بربسته.
د سپتمبر 28 یعنی نن د سولې نړیواله ورځ ده. موږ د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت دغه پروګرام ترتیب کړی دی او د میلمنو سره دا مسله راسپړو چې په دنیا کې سوله شته او کنه، او که نشته کوم عوامل دي چې سوله تهدیدوي. نړیوالې ټولنې د دنیا لویو قدرتونو څومره کوششونه کړي دي چې د موجودو خطرونو مخه ونیسي او څومره په دې برخه کې کامیاب دي. میلمانه مو د خبرونې د پاره چې رابللی دي نن د افغانستان د دیموکراتو پوهانو د اتحادیې رئیس کبیر رنجبر صاحب دی، همداشان د سیاسي او تاریخي مسایلو کارپو محترم اسد الله ولولجی صاحب دی.
بله، و علاوه بر مهمانای محترمی که امشب با ما خواهد بودند، شما هم شنوندای عزیز میتونین با گرفتن شماره 0790-070-070 مستقیما با برنامه ما در استودیو ما در واشنگتن تماس بگیرین، پرسش و نظر خود ارائه بکنین. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا VOA پشتو نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم.
درنو ریدونکو، هر کال د سپتمبر په 28 د نړۍ په خواو شامل کونو کې د غورزن منزل کیږي، یعنی د سولې نړیواله ورځن منزل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د غورز د دې د پاره ټاکلې غوړه کړې ده چې او منځي چې د سولې مفکوره او اهمیت په دنیا کې خپور شي، د دنیا د ملکونو او خلکو ترمنز دغه مفکوره ټینګه شي. د ملګرو ملتونو په سګنې کلنې غونډه کې د دې ټولنې 193 غړو ملکونو د دې ملکونو رهبرانو په نیویارک کې ولس انکشافي هدفونه په اتفاق سره ومنل او تصویب وکړ چې تر 2030 کال پورې هغه ترسره شي، ځکه چې دغه عوامل د ناکراریو دپاره زمینه مساعده وي. که دغه مسایل له منځه ولاړل نو کېدای شي چې سولې ته لاره اواره شي، نړیوالې سولې ته. په دې عواملو کې وبخي آصفي صاحب که ستاسې اجازه وي چې څه شی یاد شوي دي؟ هغه غربت، لوږه، د طبیعي منابعو کمیدل، د اوبو کمیدل، اجتماعي نابرابري او غیر مساوات، د محیط او چاپیریال خرابیدل، ناروغۍ، رشوت، اداري فساد او نجات پرستۍ، دا ټول په هغو نورو عواملو کې دي چې د نړۍ سوله په خطر کې اچوي او بحرانونو ته وي زمینه مساعده.
بله،
مګر هم په دې غونډه کې 15 خطرونه یاد شوي دي چې وایي سوله تهدیدوي، چې هغه یو نړیوال تروریزم ده، بلې جنگونه دي، بلې د مخدره موادو قاچاق او تولید ده، د بشري حقوقو نسرغړونه او د دې بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل او ځپل دي، او مهاجرتونه دي چې نن سبا تاسو په خپل ډیر ښه خبره سي چې 9.5 میلیونه خلک په دنیا کې مهاجر دي.
بله.
او عوامل سو مختلف عوامل
کاملا در این رابطه رقمی که همکارم اشاره کردن در رابطه با مسئله صلح در دنیا بخصوص شرق میانه و آسیای مرکزی و جنوب آسیا صحبت میکنیم در نیمه اول برنامه که چرا در دهه 70 میلادی با آغاز جنگ ها در ویتنام و سپس هرج و مرج و ناآرامی ها در جنوب آسیا چگونه صلح از این منطقه رخت بربست. و همچنان در نیمه دوم آیستاسته برمیگردیم به افغانستان که چی با عوامل باعث شد در افغانستان، آیا عوامل داخلی، آیا دخالت کشورهای خارجی و همسایه ها باعث شد تا صلح در افغانستان برهم بزن.
او تر اوسه پورې لا هم جنگونه روان دي او سولانه درغلي ولې په منطقه کې سو مسلې دي، د کشمیر مسله د ایران د زرومي د زروي اتوي پروګرام شخړه و چې تر ډیره هدا پورې حل شوه، د انتخاباتونه به روسته معلوميږي او همداشان د شمالي کوریا جنوبي کوریا دغه د اتمی پروګرام په سر کې دي.
ای مشکلات است بلې کې فعلا ګریمون ګیرس، اما خب اگه ببینیم کې چی عوامل در سابق بوده.
بله،
هر دو مهمان محترم جناب آقای رنجبر و والبالجی را با خود داریم. آقای رنجبر سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را بشنوین.
بله لطف کردین، من احترامات خود سلامای خود به شما و مهمان گرانقدر شما، دوست گرانقدر والبالجی صاحب و شنوندگان شما تقدیم میکنم، مد اختیار شماست.
بنهایت تشکر آقای رنجبر. آقای والبالجی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین.
من برای شما سلام میگم، خدمت رهبر صاحب بسیار احترام و در خدمت شما است.
رهبر صاحب اول ولجی صاحب دوال استری میشه، ډیره مننه چې پروگرام ته راغلی.
سلامات سیسه.
مخکې زما همکار آصفی صاحب ویلي چې په افغانستان کې ولې سوله له منځه لاړه، دا ټولو اوریدونکو ته معلومه ده چې د مرحوم ظاهر شاه په وخت کې چې څلوېښت کاله پاچاهي وکړله، کراري او آرامي ولې وه، او وروسته دغه کراري او آرامي ولې له منځه ولاړه او تر اوسه پورې ادامه لري؟ رنجبر صاحب د دې عوامل څه و ستاسې په نظر؟
د دې عوامل هماغه معین شرایط و چې بال نړیوال دویم نړیوال جګړې په استرار مې موږ اول لیدو چې بال نړیوال جګړې نه موجود مې دویم نړیوال جګړې نه دنیا کې دوه لوی کمپونه مې استرغل، یو غربي او بل شرقي بلاکونه وارسا او ناتو بلاکونه مې استرغل، او یو لوی رقابت شروع شو چې دغه د نړۍ هغه نقشه جغرافیا بلی بیا کتنه اوسی او د نفوس ساحه پراخی سی، هر یو بلاک وخته چې خپل ساحه او نفوس په نړۍ کې پراخه کی. په ډیره خوشنۍ د افغانستان د جغرافیوي موقعیت چې ډیر خورا مهم موقعیت دی، دا دغه یو هم یو هدف او د موږ ملک هم یو هدف وګرځید د دې چې دغه کمپونه په دې مسابقه بخصل او دلته یو نیابتی جګړه و ته پر سوله په افغانانو باندې. او هغه تاسو عملا خبر یاستی چې په افغانستان کې شاهي نظام مسلط و، لکه څنګه چې تاسو ویلې واقعا سوله و آرامي و او جنگ نه و، مګر عملا موږ ویدو چې دلته یو بې تفاوتي هیواد چې په دې کې دیموکراسي نه و، په دې کې ازادي نه وي، او پاچایی نظام مجید نسوچ پا آخرو کلون که اغا لسیز دی دموکراسی مایستر اغلا او آزادی ایلان سولی او دلتا یو مجال دی تنفس مایستر اغای چه مختلف قوتونو دیگه دموکراسی پا چوکار که او مختلف چه کلات مایستر اغلی او لکه مدرن متمدن نری او نور هوادونو دلتا وسی که ولی چه دی خلق و حاکمیت مې سراسي، یعنی خلک په دګر د سیاست کې دخیل شي، له هر خواړه شرقي دغه د منګ عملو چپی قوتونه مې سراغله او شي ارخ قوتونه مې سراغله، چې اومده تم په ډیره خوشحالي دواړه هغه قوتونه چې مې سراغله تر ډیره هده هغه د امر د شرایط سره ډیر امغاگی ندرلودله، هم اغه اخوانی ایدئولوژی چراغ له افغانستان ته اغه وارداتی ایدئولوژی و او آلته افغانستان له شرایط سره همغاگی ندرلودله، او په افغانستان کې یو معتدل اسلام حاکم او اغه توازن چې مذهبي او مفکوري توازن چې مذهبي توازن او اغه منځل اړ له بل خوا کې ارخي مفکوري چې تدیره هدا افراطیت پکې وو، هغه هم تدیره هدا تحلیل شوې وارداتي لوجيبي چې د موږ له شرایط سره امریکایي نه درلودره، د دې په منځ کې تضادونه او جنگونه د دې دوه متضادې ایدولوژیو ترمنځ دلته هغه سوزي خلق لري چې نتیجې موږ عملا وینو چې پردیو او خارجي ملکونو همدغه وسیله وګرځوله او یو نیابتي جنگ په افغانستان کې پیل کړ. اول هغه د موږ عملا وینو چې د محمد داود خان د کودتا نه وروسته چې هغه لومړی کودتا و چې اچھا نظام نشکور او جمهوریت اعلان کړه د په دغه وخت کې موږ یو تعداد هغه تنظیمونه وینو چې دلته یاغي سلو باغي سلو قیام یو کړه د محمد داود خان د جمهوریت په مقابل کې او پاکستان ته پناه وړله او پاکستان هم دوی وسیله وګرځول دوی تربیه کړل دوی ته کومک وکړه مرسته وکړه چې د داود خان جمهوریت په مقابل کې دوی وجنګیږي او مبارزه وکړي او روسه د شاول کوراتانه نور هم وځه خراب سول چې د روسان تودیر زمینه مساعد سره دې لپاره چې هغه خارجي هیوادونه نور هم خپل هغه مداخله ته پراختیا ورکي او د هغه وخت حکومت په مقابل کې دوی د مجاهدین تجهیز کول تمویل کړل او مصالحې ته لوی روزل او رالیګل او دوی هغه اعمال سره رسول چې اوس طالبان سره رسوي مګر هغه وخت د جهاد نوم په خوده پلونه یوران اول ازیر بنای لمه زورل معلومان سرونه پر کول په کوډکستانونو کې په وسایلو دی ګروبو په وسایلو کې بمونه خودل دی مکتبونو پچینو کې زهر اچاو په کابل کې سلګونو راکټونه راتلل او هغه باندې د وخت جهاد نوم خودل کې دی او د افغانستان د ازادۍ تبن روسانو مداخله کړې و او خلک د افغانستان غوښتل چې آزاد شي مګر وسایل چې په دې کې کارول کېدل هغه د نامطلوب وسایل چې عمدتاً هغه
ډېره مننه کبیر رنجبر صاحب د عواملو ته تاسو اشاره وکړلې نه احساس د خبرو نه معلومه شو چې په آزاد او مستقل ملک او حکومت کې چې خارجي مداخله وشي همدغه منبع ده د تشنج او جنگ خو د شوروي د عسکرو د وتلو نه وروسته 1991 کال کې یعنی چې سور جنگ ختم شو شوروي عسکر ووتل مګر بیا هم په منطقه کې او په افغانستان کې سوله رانغله
بله نظر آقای ولولجی در رابطه به این مسئله که جناب آقای رنجبر نظر عمومی دادن سر افغانستان و اینکه چگونه در افغانستان آهسته آهسته صلح و ثبات برهم زده شد و عوامل خارجیش و داخلیش برشمردن، میخواستم نظر شما را بخصوص جناب آقای رنجبر اشاره کردن در رابطه با وجود آمدن دو بلاک شرق و غرب بعد از جنگ جهانی دوم این مسئله و تاثیراتش در افغانستان. نظر شما را در مورد میخواستیم که چه عوامل داخلی و چه عوامل خارجی باعث این مسئله شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جنگ ها روی منافع استوار هستن، پس هر اونگاهی که توازن منافع و سیه بر قدرت ها برهم خورده و جنگ ها آغاز شده و مثل جنگ دومی جهانی و درم اگر اشتباه نشو بگوی غاست جنگ سیوم جهانی، در اینجا کشورها و جنگ های درون مرزی شان که هست اونا قدر چی ندارن، منافعی که در داخل کشورها مبین خود تقسیم بدن از لحاظ ایدئولوژی که یک ایدئولوژی مسلط شوه و علایده نبود. اما در کل ما میتونیم بگویم که پیجت منافع بر قدرت ها هر وقتی که برهم خورده جنگ آغاز شده. افغانستان وقتی که ما کمیت تظاهرها را در اینجا مطالعه بکنیم تاریخش، پاول اول در 1800 میلادی با ناپلیون هر دیگه از اینا برنامه جور کردن، ناپلیون از طرف ایران بیاید و پاول از طرف شمال به طرف جنوب، و پاول خودش گفت مثل تیمور ما حمله میکنیم بالای منافع انگلستان در هندوستان.
بله.
در اینجا استخبارات انگلیس دیو تنظیم دوپالخان سفیر انگلیس تنظیم کرده بود، پاول از بین بود و بالاخره دو الکساندر اول که باز به جای پاول مرد دفتن تغییر موضع داد، روسیه با انگلیس ها با دوست شدن و فرانسوی ها دشمنشان. ببین از اول پاول اول نظر داشت روسا که بیایه به طرف جنوب به خاطر ایک منافعی که داشتن، و بعد از او وقتی که ما میدینیم نیز به کمونیست روسیه برابری لینین تقریبا در پایان جنگ جهانی اول قدرت میگیره در روسیه، این استراتژی ختم نمیشه و روزها میخواستن که از طریق ایران به خلیج فارس برسن و در اینجا در جنگ دومی جهانی حقیقت در ایران پاکستان و منطقه شدن دوست دیدن که ما از طریق ایران نمیتونیم بودیم به طرف خلیج فارس یا بایگر هم بینن و جوان و مجبور شد منابعشان ایجاب میکرد که از طریق پاکستان برسن به بایگر هم یا از طرف کراچی یا بلاخره پاکستان فعلی. در اینجا بعد جنگ دوم جهانی خب به هر صورت موضوع سوریه را که شما لطف کردین بعد از جنگ دوم جهانی هم یک تلاش های صورت گرفت که جامعه ملل به وجود آمد با اساس پیشنهاد ویلسون جمهوری آمریکا، اما او دوام نکرد و نتونست و هدف متخل صلاح ایجاد سلی پایدار و اکثر موضوعات را مطرح کرده بود. ببین در جنگ دوم جهانی وقتی جنگ ختم شد ایران در جنگ اعلان بی‌طرفی کرده بود، بلژیم اعلان بی‌طرفی کرده بود، اما با وجود از او انگلیس ها از جنوب داخل ایران شد، روس ها از شمال داخل ایران شد، امریکایی هم در اینجا آمدن. ببین در اینجا منافع گره خورده، منافع مشترک، موازی مشترک با وجود میاره به این اساس. و در جنگ دوم جهانی ما این صلحی را که در اینجا ما بعد از جنگ دوم جهانی داشتیم دلیل از این هم توازن منافع هم ایجاد ها بود. در اینجا ببینید پاکستان بعد از اینکه با وجود آمد ایجاد شد دفتن از امریکایی خواست که ما میتونیم تحت حمایت شما شویم به شرطی که مثل ترکیه برای ما کمک های نظامی و اقتصادی بکنیم و ما را حمایت کنیم. همچنان ایران عینی موضوع را مطرح کرد. در اینجا پیمان سیمتو ایجاد شد با اشتراک امریکا و انگلیس و ایران میبخشین ترکیه و ایران و پاکستان اینا. پشت سرش پکت بغداد ایجاد شد، در این طرف پکت وارسا بود، این جهان می شد و اون طرف چین میکنونست پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و این چین راستن به اساس ایدولوژی داشتن رهبری چین با روسای و چین در سالین کنار آمدن
بله.
و جنگ ویتنام هم که شد اینها هر دو کشور با ویتنامی ها کمک کردن که امریکا دارد بله. شکست.
تشکر جناب آقای والبرجی. در جریان برنامه باز هم این مسئله میاییم و خب بیشتر تا اینجا بس هم شما و هم جناب آقای رنجبر در مسئله رقابت با وجود آمدن بلاک شرق و غرب و رقابت میان دو ابرقدرت در قدم اول میا بین قدرت های جهان در مجموع باعث این مسئله شد برهم زدن صلح و ثبات در بخصوص در آسیا و شرق. من میخواستم از یک مسئله دیگه هم یاد بکنم و نظر نخست آقای رنجبر در مورد بفهم. تا زمان جنبش های اسلامی که در او وقتها در دهه قبل از 70 بیشتر آغازگرش اخوان المسلمین در مصر بود، ای چگونه آهسته آهسته وارد ای کارزار شد؟ چگونه آیا قدرت های جهانی از موجودیت از اینا استفاده کردن به نفع خود و یا ای که خود از اینا بر سلطه جویی آهسته آهسته شروع کردن و مبارزات مسلحانه و خشونت بار؟ این نقش از اینا را شما چگونه میبینید؟
او پا منطقه که سول تا سمر خطر پیخ کرد.
بله شروع شد. بله جناب آقای رنجبر بفرمایید.
بلی اصلا ایدولوژی اخوانی اما قسمی که شما فرمودین اید مصر باوجود آمد و در اونجا تطور کرد، تکامل کرد و یک تعدادی از افرادی که برای تحصیل و برای مصر رفته بودن از استادای پانتون اینا همی ایدولوژی را با خود به افغانستان آوردن و در اونجا اعتبار داشتن به این القای اخوانی در کشور مصر. اما کسی که قبلا عرض کردم ایدولوژی چپی هم عمدتا حزب توده ایران در اینجا بسیار تاثیر بزرگ داشت که امون مطبوعات و رساله ها و کتبی که از ایران می آمد و افغانستان او تاثیر گذاشت بر اقتدار از جوانهایی که اونا می خواستن علیه استبداد قیام کنن و برزمن. هر دو جهت هم اخوانی ها در افغانستان در پهندون کابل نطفه هایش با وجود آمد، هم ایدولوژی دموکراتیک خلق و چپ ها، هم شولهی ها، حتی همه گی از اینا ارسی هم ایدولوژی کرسی شفراتی بود. رهبرای از اینا افرادی که اینا اولمو هسته های اولیه سازمانی را بوجود آوردن پانتون کابل بود.
بله.
ما عملا می
یعنی شما چی فکر میکنید که بیشتر اینا وارداتی بوده و یا جنبش های خودجوش داخلی؟
بسید قطعی قانون من نبود. مقدر نمک گفتم که بیگانه بود، مطلق بیگانه بود، هیچ نوع خانش با شرایط افغانستان و با همون مفکوری مشروطیتی که در افغانستان رشد کرد، مشروطی اول بود، دوم بود و سوم بود، او با اون مفکوره های مشروطیت هیچ همخوانی نداشت. برای اینکه ما عملا میبینیم که مشروطی اول که در زمان امیر حبیب‌الله خان وجود آمد یک جنبش ضد استبداد بود و برای مشروطیت بود واقعا، هم که در اونجا پادشاه دستش کوتاه شد و از حکومت و مردم شامل سیاست شوند. مشروطی دوم هم که تحت رهبری محمود طرزی بود و خود امان‌الله خان اونجا نقش بسیار کلان داشت که بالاخره خود مشروطیت به حاکمیت مبدل کرد بارزی که به قدرت میرسه. او هم عملا ما میبینیم که یک جنبش نهایت متمدن و معتدل و ضد استبداد بود و او مردم هم میخواست که پارلمان با وجود آمد، لوی جرگت با وجود آمد و بعدا ما عملا میبینیم که در دوره هفته پارلمان هم اونمو مبارزات آزادی خواها در افغانستان فقط ضد استبداد بود، هیچ نوع در وجه اونو افراطیتی که بعدا مشهود بود خارجی بود و وارد شده بود، چی چپی و چی راستی آثارش در پارلمانی نوزت مشروطیت وجود نداشت، که نوزت مشروطیت در واقعیت یک نوزت دموکراتیک بود و خود حزب دموکراتیک خلق هم که وجود آمد علی رغم از اینکه آل تبلیغات بیچار واسی میشه که یک حرکت کمونیستی بود، مطلق میره رد میکنیم یک جنبش عظیم دموکراتیک بود. به خاطر از اینکه اگر ما پروگرام و برنامه حزب دموکراتیک خلق مطالعه میکنیم ما عملا میبینیم که او یک برنامه سوسیال دموکرات بود و مطالبات از اونها هم برای آزادی بیان بود، آزادی مطبوعات بود و برای جنبش زنا بود، برای بوجودن انجمنها و اتحادیه ها بود که خود از اونها تا بوجود آوردن. فقط اونو یک کودتای لعنتی هفت ثور وقتی که واقع شد یک گروه ها که بسیار محدود که نظامی بود، او به اولین کاری که کرد بر بلون دموکراسی پا گذاشت، یک نظام توتالیتاری استبدادی ضد دموکراتیک که او حتی ما گفتم میتونم که شبیه نظام پول پوت و یانگساری در جنوب شرق آسیا بود بوجود آورد و او بیگانه بود کاملا، اونو یک حرکت افراطی پی بود. به این مناسبت است که اخوانی ها هم ایدولوژی که اینا مجهز بودن و ایدولوژی وارد شده بود و با اون اعتدال مذهبی که در افغانستان بود و در زمان پادشاه 40 سال سلطنت پادشاه در افغانستان او به شکل متمدنش وجود داشت، اونو توازن از بین و یک افراطیت معمول ساخت که خود زیان زیادی به حتی به خود دین مقدس اسلام رسان که نتیجه شما ما میبینیم که اونو طالبا و حتی داعش است که کل از اینا کنچری کسن در واقعیت این افراطیت و اخوانیزم. ما عملا در مصر دیدیم امیر هم که چطور در اونجا یک حرکتی به وجود آمد که ما بسیار ممنون هستم که چطور جلب از او گرفته شد. اگر نه بازم تاثیرات از این امکان داره که سر کشورهای اسلامی بسیار به شکل منفی به سرعت گسترش پیدا میکرد. یعنی مختصر در جواب سوال شما هم عرض کردم میتونم که ایدولوژی اخوانی در افغانستان قانونمند نبود، رشد از برای قانونمندی داخلی با وجود نامده بود، یک پدیده بیگانه بود و به مناسبت هم است که من مطمئن هستم که در افغانستان نه حال و نه در آینده امکان ازیر داره که او مسلط شده و به شکل اونمو کلاسیکش و کونیش که میخواستن در سالای 60 و 70 و راکم بسازن در افغانستان و حاکم شده و اگر بخوان و تلاش کنن نتیجه جنگش مثل که طالبان می جنگن یا به شکل بسازشش به شکل داعش پدید میه.
تشکر رنجبر صاحب. استاسی پی اجازه آصفی صاحب
بفرمایید.
اسدالله ولوجی صاحب، تاسی د کبیر رنجبر صاحب خبری واوریدلې چې په افغانستان کې سوله څنګه متزلزله شو، کوم نهضتونه راغلل او غو تاریخي واقعاتو ته یو لنډ کتنه دی وکړل چې تاسو واوریدي. و زما سوال ده چې د غوسنې حالات او شرایطو ته چې تاسو وګورئ، دا کوم مشکلات چې اوس په افغانستان کې دي، د دغه مشکلاتو نه چې مثلا یو تروریزم دی او د دې مشکلاتو نه دغه منطقې ته تاسو څومره خطر وینئ؟
بدون شک خطر بسیار بزرگ در اینجا هست. معلومه که در سیاست دوستی دائمی و دشمنی دائمی وجود ندارد و فعلا در منطقه شما دوستها
جناب آقای ولوالجی موقعیت خود کمک تغییر بدین، صدای شما شکسته به گوش ما میرسه. بله
بله
بله بهتر شد، بفرمایید.
در اینجا باز من سر منافع حساب میکنم. وقتی که تماما تغییرات که در این منطقه آمد بعد از آمدن روسا در افغانستان است، ارتش صبح وقتی که به افغانستان تعرض کرد، در اینجا پیش رنجبر صاحبم که لطف کردن ایدئولوژی اخوانی، یعنی اصلا جنگ در افغانستان از آغاز به شکل ایدئولوژیک جریان داشت. در این طرف کمونیست ها وقتی کودتا کردن، پاکستان و ناتو اینا را بگویم اخوانی ها را یا کسایی که طرفدار اسلامیزم بودن اینا را حمایت کردن. وقتی که در از افغانستان قوات های این ارتش سرخ برآمد، توازن مطلقا از بین رفت و در اینجا بلاخره با ازم پاشی روسیه شوروی به مطلقا جهان یک قطبی شد، به طرف یک قطبی شدن رفت امریکا و این در اولی از این بود او را بود و حالی هم چنین است. این حالی در اینجا در افغانستان و منطقه ما این را گفته نمیتونیم که در اینجا موضوع داخلی ماست، این موضوع جهانی هست. فعلا ما در یک گپ بعد از نمی سقوط شوروی و جنگ سر یک نظر دیگه با وجود آمد به نام امنیت انسانی. در یک امنیت انسانی در برابر امنیت انتظامی قرار گرفت و امنیت انسانی تعریفشی است که از دولت به فرد رفتن. در اینجای امنیت بیشتر که شما لطف کردیم، تحولاتی که در جهان آمد در سوای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعات، ارتباطات و موضوعات بسیار خادی دیگه، در اینجا با امنیت انسانی میگه که در یک جامعه، در گوشه یک جامعه اگر ناامنی مسلط شوه، تمام جامعه نامون می شود. ببینید علما میره به چشم سر می بینیم جنگ فعلی وقتی که در شرق آغاز شده امروز دامن امریکا را گرفته. ما روابط تجارتی داریم، اقتصادی داریم، سیاسی داریم، موضوعات حقوق بشری داریم، دیگه داریم. اینها این موضوعات گره می زنه منافع در جهان. فعلا دو توریزمی که در امریکا فعلا تقریبا عمل میکنه، در نروژ عمل میگن، فرانسه، انگلستان، دیگه کشورهایی که در اروپا و در خود افغانستان ما میبینیم و توریسم میره که حامیش قبلا یک پاک بود یا پاکستان میگن. اینید فعلا دامن امریکایی ها را گرفته، دامن ناتو را گرفته.
بله.
و فعلا پاکستان به صورت یک کشوری که توریسم صادر میکنه در اینجا که سابق دوست امریکا بود، اول امریکا نمیتونه که با پاکستان با اون منافعی که قبلا داشتن به اساسی از او روابط دوستانه داشته باشه. فعلا امریکایی ها به اساس منافعی که دارن در اینجا با هندوستان روابط خود تامین کردن. فعلا دو رو ببینید، در جنگ سرد بعد از مرگ استالین چینایی ها در برابر روسا قرار گرفت، نیروی کمونیست روسیه که اونا رو میگه سوسیال امپریالیسم است، و اونا یک خط دیگر چینایی ایجاد کرد به نام جانی سیون در اینالی. چین ببینین بازم حمایت خود از پاکستان میکنه. روسیه که مطلقا دشمن پاکستان بود، امروز دوست پاکستان است. پاکستان لابیگری میکنه ما بین طالبا، قطع چینایی و قطع روسا به اساس منافع چین تامین شده. تقریبا از نجات یافتاد این اکرین دو سال است ما هیچ یک عمل توریستی در چین نمیبینیم، در روسیه نمیبینیم، و این تاثیرات موضعگیری سیاسی پاکستان است. ما ببینید تحرکاتی که صورت گرفته چین و روسیه در جنوب چین، پرو انجام میتن، پروهای نظامی، و همچنان امریکایی با هندوستانی ها پرو انجام میتن. این یک آغاز این جنگ فعلا در گرفته جنگ منافع. توریزم در جهان مسلط شده و هیچ پیشوری از
بله. یک چیز دیگر آقای والواجی، گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. خب جنگ منافع رقمی که شما هم اشاره کردین با آقای رنجبر هم با او، با نظر داشت ضرورت بیش از بیش در حال حاضر به انرژی و یکی که قدرت های جهان وابسته و او هستن، چقدر فکر میکنین که جنگ تغییر شکل خواهد داد و یکی که آهسته آهسته به یک شکل دیگه جاگزین جنگ های خشونتبار خواهد شد، تا اینکه بالاخره اونا هم بتانند به نفع خود برسن و این منطقه را به اصطلاح دوباره یک نوع آرامش ده اینجا حکم فرما شد.
یعنی جنگ ختم شی پومل کنو که
با یا به اقتصادی رقابت دوباره آغاز شد، با نظر داشته ضرورت به انرژیه که همه قدرت های جهان که شما به او اشاره کردین نزدشان مخصوص است.
یک طرف دسترسی به انرژی است و دیگه منافع دیگه هم در وجود داره غیر از انرژی. نو ما میبینیم وقتی که روسیه فعال شد در به اساس اعلامیه 1986 شروع امنیت بعد از 11 سپتامبر که در اوجا توریزم در تعریفش تغییر آمد، در اوجا شد که توریزم بسید که فلسوری مواد شیمیایی این بازاش دیگر هم و دیگر دوزه گفته شده که هر کشور حق داره که اولی توریزم عمل بکنه. این دستی باز داره کشور ها با اون اساس روسیه در موضوع سوریه که خیلی یک موضوع خود است دخالت کرد، اولی ایران در این جنگ دخیل است. پس به این ساب ما میبینیم که به امریکایی و روس ها تقریبا با تفاهم عمل میکنن. بعد ما شاید شاید ازی باشیم که پس با تقسیم جنگ با طرف سال بروا، اینا هر کدومشون حوزه های منافعی که دارن، منفعتی که دارن، که در افریقا آسیا ببینید. حالی موضوع لیبیا را سکوتش ببینید، در وجه در خود جهان غرب گفته میشه که چرا در لیبیا در انگلستان گفته میشه که چرا انگلستان در سقوط لیبیا کوشش کردن که امروز بجای قذافی توریستای دیگه جا بجا شده یا دوش جا بجا شده. به همین شکل ببینیم مالی توریزم جای قدرت های بزرگ گرفته و قدرت های بزرگ مجبور هستن به خاطر از اینکه توریزم معو شود. امروز در امریکا میبینیم که چندین عمل صورت گرفته در امریکا با توریستی منافع امریکا. فعلا سیاپوسا کشتن سیاپوسا توسط سفید پوستا، این آخر جنگ دامنش در امریکا هم میره. پس به این صورت من این تو فکر میکنم که جنگ فعلی نه به نفع امریکاست، نه به نفع اروپاست و نه هم به نفع آسیا.
دیر از یاد تمنان اول ولجی سب کورم ودان ډیر تشکر د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو اوس په افغانستان دلته په واشنگتن کې 12 بجې او 15 دقیقې دي د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبراتورو یا گفتو شنود پروګرام چلانه ده نن د سولې نړیواله ورځ ده په دنیا کې منګه په عمومي ډول په نړۍ او په خاص ډول په منطقه افغانستان کې په سولې په دې لار کې پرتو خندونو او د دې خندونو په عواملو باندې د ملمنو سره غږیږو ملمنو مو د سیاسي چارو کارپوه ده اسد الله بلبل جیسب او همداشان د افغانستان د دیموکراتو حقوق دانانو د اتحادی رئیس د کبیر رنج برسب چې دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې او په منطقه کې د سولې او د سولې د لمنځتلو په عواملو باندې وغږېدل رڼای واچوله اسفی صاحب ساسې په اجازه زغورم چون اسد الله بلبل جیسب د پاکستان او هندستان ترمنځ شخړې او مسلو ته اشاره وکړه په دغه منطقه کې یو مسله د کشمیر مسله ده که کبیر رنجبر صاحب تاسو په دې باندې رڼا واچوي چې دغه د هندو پاکستان ترمنځ دغه سرحد چې د کشمیر په ساحه کې دی نیمه اخوا نیمه دیخوا او د دې دغه شخړه تر اوسه پورې حل نه ده دغه اختلافات څومره خطرناک ګڼل کیږي که پسې زیاتیږي هره ورځ خبرونه راځي چې دلته دومره هندي عسکر وژل شو دومره مثلا د پاکستان خواته سرحد کې دغسې عسکر وژل شول دغه ولسونه څومره د دینه کړیږي د دې خطر مخنیوي کېدای شي څه کولای شي خلک ځکه کدلته د افغانستان مسله ختمیږي سوله والامي ارامي راځي بل خطر دلته دا ده او کدا لمنځه ولاړ شي د افغانستان کې جنگونه بن شي نو یو سبا دغه دوه ملکونو کې خو قراری شي یا
اصلا اوس دنیا بل دنیا ده یو استمه پرې خورا توپیر لري لشلمی پیړې نه او توپیر خورا ډیر دی لمدې لپاره دی چې اوس کرا کرا دغه اقتصادي ګټي ډیر سره غوټکیږي د ټول هیوادونو او عمدتاً دغه جنگونه هم چې اوس پراخیږي او پیدا کیږي او لتونه د جنگونه هم لکه څنګه چې پلان یې هم ورته اشاره وسوله هغه دا د نیمو نو ګټو لټول دي او د ګټو لاسراول دي موږ عملا ویلو چې په دغه منطقي د اسیا کې ټول اقتصاد دلته اوس راغلی دی کړي کړي د اقتصادي رشد اسیا ته او امکان لري چې بل یو لاس کالو یا پیزلس کالو ډیر زیات او پیرو لري د اسیا باندې نسبت نورو مناطقو ته موږ وینو چې اوس خراب بر لاس لري اقتصادي نگاهه خبره ده دي پلان شرط آسیا ماليزيا عمل وینو یا فردن کوریا جنوبی کوریا یا جاپان دي حتا دا ملکونه ډیر په سرعت او ویتنام ډیر په سرعت دي وده کوي هندستان موږ عمل دي چې په دې لنګ ودی کې خورا لوی خیز اچولې دی اقتصادي نگاهه اوس د ډیرو مقتدرو ملکونو کې شامل شوې دی لم دې لپاره دی چې زه په دې عقیده یم چې د نړۍ اوس ګټې دی خو تر اغلی دی او په دې باندې کې دی متمرکز شي دی اوس امریکا د ایالات هندستان سره دی نږدې شوې دی او هغه خواني اړیکې چې وي له اوس سره دی توپیر لري پاکستان انزوا ته دی دغه سیاست په پایله کې چې اوس عملا د تروسی کړي ځاله او ملاتړ کوي د تروسی کړي افراطیت هم ملاتړ کوي اوس ما موږ وینو چې په د امریکا په کانګریس کې هم کانګریسمنان اوس خپل میس کې بندوبست کوي چې څنګه یو لایحه وړاندې کوي سنا ته چې پاکستان دی توریزم د ملاتړ دی او هیواد پیس اعلان کی دا خورا توپیر دی لږ حالت ته چې لاس غره پخو یا تا پنځه کاله پخو په سرعت تغییر خوري روابط او شرایط تغییر خوري مګر څنګه موږ امر نو شو کولای مثلا په کشمیر کې دی د جنگ مخه ونیسو په کشمیر کې اوس کې جنگ مخه نیول کیږي چې د پاکستان مداخله قطعي شي پاکستان خپل یو داس یو هیواد دی چې وک تاریخ نه لري بل ول او سرویختم کارله هندستان تقسیم سو و ویشل سو او پاکستان دی مذهبی عقاید پر بنا په دغه منطقي کې مې سره عمدتاً د مذهبی عقاید پر بنا او هغه ادعا چې پاکستان د کشمیر کې هم همدغه د همدغه مذهبي عقایدو پر بنا استوار دی، نه د هغې تقسیماتو چې د اوسلیکتم کال کې سوی د پاکستان او هندوستان تر منځ. هلته خو یو لوی ریفرندوم وسو او د خلکو ټولو رایه ورکړله او د رایې په نتیجه کې پاکستان او هندوستان منځته راغی. نو اوس د دغې شخړې سرتب هم یوازې کیدلی شي چې پاکستان په ځای کې نه ولسي، که دنیا اجماع وکړي او هغه تعزیرات چې مثلا د روسیې په اړوند د اوکراین په شخړه کې وضع شوي د امریکا لخوا، که عملا هغسې تعزیرات وضع شي او فشارونه ډېر شي، عملي فشارونه پاکستان باندې او مرسته وسي دیموکراتو قوتونو سره پاکستان کې، چې دې ته هېڅ توجه نه ده شوې اصلا. زه په دې یقین لرم چې پاکستان خپله هغه ټولنه دې ته آماده ده چې د دغه زمامدارانو په مقابل کې، د یو څو کورنیو په مقابل کې چې ډېر وخت کېږي چې د کودتا لارې د مختلفو لارو نه هغوی حاکمې دي د پاکستان په ولس باندې، او د پاکستان ولس هم ډېر ځورېږي له تروریزم نه، له دغه حالت له بنسټپالنې نه. که دنیا کومک وکړي او پلان شوی کومک وکړي تغییر راځي په سیاست کې، او زه یقین لرم چې پاکستان او هندوستان باید خورا د مینې روابط باید سره ولري، کدي زه اوس وځي په خپل خلکو باندې او په خپل هیواد باندې، او دغه حالت حتمن راتلونکی دی. حدونمنده ده چې باید په دغه منطقه کې سوله راشي او قراری راشي او دغه حالت ته تغییر راشي.
یو بل لنډه پوښتنه لرم، هغه دا چې په منطقه کې تاسو خطرونو ته یو خطر هم دا بل خطر، مثلا د ایران د اتمي پروګرام نه وو څه فکر کوي؟ دا د سولې د اتمي پروګرام کومه موافقه چې د شپږو ملکونو په کومک او د امریکا د خارجه وزیر د منډوتړو په نتیجه کې وشوه، او دا د اوباما د حکومت یوه ډیره غټه کامیابی ګڼل کیږي چې د ایران سره د ذروي اتمي پروګرام د مخنیوي لپاره، یعنی چې نور انکشاف ورنی کې دی پروګرام ته موافقه وشوه. نو تاسو فکر کوئ چې کچیر د انتخاباتو نه وروسته مثلا هیلری کلینټن راشي یا ډونالډ ترامپ راشي، فکر کوئ دا خطر رفع کیږي؟ ځکه ډونالډ ترامپ خو ویلی دی چې که جمهور رئیس شو نو دا موافقه نشته، دا موافقه نه عملي کیږي.
تاسو ډیر ښه موضوع ته ګوته ودیوله. زه په دې عقیده یم چې د ایران سره دغه د اتومي موافقه خورا لوی بریالیتوب و د نړیوالې ټولنې، او د یو لوی فاجعې مخه ونیوله. که دغه تلون نو لاسلیک شوی، امکان لري چې هغه د ایران په ډېر سرعت اتومي سلاح ترلاسه کړې وه. هغه موضوع چې نړیوالې ټولنې د پاکستان په قسمت کې ورته هغه د تیروتنه وسوله، او پاکستان ته اجازه ورکړل سوله چې اتومي سلاح مسلح شي، مخصوصا ډېر خطرناک دی دغه حالت پاکستان کې اوس دی چې اتومي سلاح هم لري، او موږ وینو چې افراطیت څومره بر لاس لري په پاکستان کې، حتی په ایسا کې نفوذ کړی، په نظامي قوتونو کې نفوذ کړی دی، او خورا خلکو کې هم مخصوصا په بیرته پاتې مناطقو د پاکستان کې چې خورا ډېرې مدرسې دي، او هلته افراطیت ډېر برلاس لري او په اتومي سلاح مجهز دی. نړۍ که په دغه قسمت کې هم ایران خو هغه تاسو ورته ګوته ونیوله، زه په دې کې بیخي مطمئن یم چې که دغه حالت ادامه پیدا کړي او ایران تشویق شي او همکاري وشي، نو هلته دا خطر د اتومي رفع شوی دی. مګر لوی خطر په پاکستان کې دی که دغه اتومي سلاح بنسټپالو ته لاسته ورشي او تروریستان ته لاسته ورشي. هغه کړی چې هلته داعش کړی دي، نور دي نو روی زیان به دنیا وویني، او زه په دې متعقد یم که متحده ایالات، ناټو هیوادونه او دنیا دې موضوع ته توجه ونه کړي، او پاکستان ته داسې یو برنامه جوړونه کې چې سرپسوله کې خلیصلاح سي د اتومي نگانه، د خطر د امریکي ګټو ته هم ده او د دنیا ګټو ته هم،
منطقي او جهان ته خطر ده.
تشکر از شما جناب آقای رنجبر. دوست عزیز، شما برنامه گفت شنود خبری اتر را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که به روز جهانی صلح وی که چه عوامل باعث برهم زدن آرامش و ثبات در افغانستان شد اختصاص یافته همکارم خانم زیبا خادم و ما حفیظ آصفی برنامه را گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای کبیر رنجبر و جناب آقای اسدالله والبالجی هستند. روی خط جناب آقای محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و وزیر پیشین اقتصاد با خود داریم. سلام آقای فرهنگ، خوش آمدین.
سلام سر، سلام. میخوام به خواهر عزیز ما و به شما و همچنان به استاد معظم آقای والواجی و جناب محترم آقای رنجبر سلام نامت خدا برسانم.
و علیکم سلام فرهنگ سیب ستره مشی. دیر تشکر چه پروگرام تر اقلیم.
تشکر، زنده باشیم. من یکم میخواهم با آغاز بحث وقتی که شروع شد برگردم. آقای رنجبر بسیار خوب همی مسئله انکشافات سیاسی افغانستان را در چند دهه اخیر، یعنی تقریبا در قرن 19 قرن 20 بسیار خوب تشریح کردن که چطور ایدئولوژی های مختلفه از جاهای مختلفه به افغانستان آمدن و اینجا جاگزین شدن و بالاخره باعث ازی شدن که اوضاع افغانستان به تدریج رو به خرابی بده.
آقای فرهنگ گپش اگه موقعیت خود کمک تغییر بتین، صدای شما شکسته به گوش شما میرسه.
خواهی نه، من کوشش میکنم که
من نه
از چی دیگه گپ بزن.
بله
از بیرون.
بله بهتر شد، امیل بهتر است، بفرمایید.
بهتر شد؟
بله بله.
خب من در پیش تر میرم. خب مقصد من این بود که امی تشریح امی ایدئولوژی هایی که آمده من دفتان مثلا یک بدیل شدن در افغانستان یک دوسه تفسره کنم. نکته اول این است که یک سوی تفاهم رخ داد که آقای رنجبر دوره هفت شورا را با دوره دهه دموکراسی یک کم مخلوط شد موضوع. در دوره هفتم شورا اولین بار در افغانستان دموکراسی، یعنی انتخابات به صورت دموکراتیک صورت گرفت که در وقت سپاسالار شاه محمود خان بود در سالهای 1949-50 و در اونجا یک تعداد گروپ های سیاسی وطن، ندای خلق، وجد المیان و اینا با وجود آمدن، ولس اینا با وجود آمدن و همچنان اخبارهایی که اونا تغییر نظام نمیخواستن، اونا طرفدار شاهی مشروطه بودن، منتها در داخل نظام مشروطه میخواستن که اصلاحات به وجود بیاید و سلطنت از حکومت جدا شود و مردم به مردم موقع داده شود تا در تعیین سرنوشت خود سهم بگیرن. اونا این جنبش مثلا پدر ما خدا ببخشه مدیر مسئول جریده وطن بود، آقای محمودی ناشر جریده ندای خلق بود. به می ترتیب یک تعداد زیاد نخبگان افغانستان دیگه گروپ ها کار میکردن، اما او سرکوب شد و اینا بندی شدن و حالا بندی ماندن و بعد از او در دهه دموکراسی دموکراسی از بالا آمد. شخص پادشاه به این نتیجه رسید که دیکتاتوری دیگر در افغانستان نتیجه نمیده، باید است یک بار ما دموکراسی را به شکل شاهی مشروطه امتحان کنیم. او نتیجه اول بسیار خوب داد. در دوره اول دکتر یوسف خان صدر اعظم شد، در حدود 2.5 سال تمام نهادهای عمده و اساسی یک نظام دموکراسی را که عبارت انتخابات باشه، قانون اساسی باشه، قانون احزاب باشه، اخبارهای آزاد باشه، دیگه باشه، به وجود آورد. اما تسانی هم دست خوش یک سلسله دستبازی ها شد و در اخیر مرحوم محمد موسی شفیق وقتی که میخواست پس اوزار آرام میسازه و موفق هم بود، روابط نزدیک ساخت با دیگران. اینجا فرزان داود خان نمیدانم که به اون سن و سال چی به سرش آمد که یک کودتایی کرد و این به کمک گروپ های چپیه که در این دوره دموکراسی اونا هم تشکیل شده بودن. اینجا آقای رنجبر پیش گفتن که یه حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیرو حزب کمونیست شوروی نبود، تا اندازه بود برازی که بعد از اینکه روزها بعد از فوت استالین شروع به صدور ایدئولوژی کمونیسم کردن، افغانستان را هم زیر نظر گرفتن و با آمدن بولگانین و خروشچف در سال 1953 اینا در افغانستان جای پای پیدا کردن و از اونجا آهسته آهسته اینا مداخله را شروع کردن. آخرین کتابی که در این باره نشر شده به نام از طرف واسیلی متروخین، در او بسیار به سراغ لحجه گفته شده که یک تعداد از مردم در افغانستان از طرف تجربه که در او به نام دیگه یعنی می شد اینا تحت تربیه گرفته شدن، معاشات داشتن و اینا تربیه می شدن برای اینکه یک روز همه به نظام به افغانستان بیاید. و بعد از کودتای سرانما داوودخان صورت گرفت و ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق زیاد سوسیال دموکراسی نبود، بلکه یک ایدئولوژی بود که اتحاد شوروی برای کشورهای جهان سوم برای آوردن نظام سوسیالیسم در این کشورها طرح کرده بود، او به وجود آمد.
مثلا بگوید بنایت تشکر،
اما ایره فراموش کنن نباید بکنیم که تأثیرات بسیار ژرف و عمیق دهه دموکراسی بالای افغانستان وارد کرد که اگر امور میماندن امروز ما به ایالت گرفتار نمیبودیم، امروز ما به ایالت بسیار بهتر میبودیم.
تشکر آقای فرهنگ. از شما میخوایم خواهش میکنم آقای فرهنگ شما روی خط باشین، فقط 10 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. از هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میدیم، با آقای رنجبر، با آقای ولولجی و جناب آقای فرهنگ، و این سوال هم مطرح میسازیم که بالاخره در شرایط حاضر آیا قدرت ها، آیا جنبش های داخلی افغانستان، مردم افغانستان خواهند توانست یک جا با هم و جامعه جهانی که صلح را اعاده کنند و چی چیز متضمن صلح در حالت حاضر است؟ نخست آقای رنجبر 3 دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
بله 100% ممکن است، این ممکن است، فقط یک شرط داره و اوی است که جامعه جهانی استراتژی خود در ارتباط با افغانستان تغییر بده و یک تغییر بنیادی در سیاست خود در افغانستان بیاره. برای اینکه حال ما بیچاره هستیم، بدون پشتیبانی دنیا ما هیچ کاری کرده نمیتونیم، به خاطر اینکه در 16 سال
چه آقا باید سرخم سیاست بی؟ سرخم تغییر بی؟
تغییر دایی چه دنیا باید په ملی دموکرات و قوتونه اعتکاو کی، په افغانستان کی، په ولس باندې اعتکاو کی، حتی از نو ایم په ملی دموکرات و قوتونه فقط له حمایت جنگ سالاران لاس واخلی، دی اگر مراکز دی قدرت چه اگر مخالفت لري حتی دښمنی لري له دیموکراسي سره، لیکن لاس واخلي او له ولس سره کومک وکي، قانون حاکم کی، له دولت سره کومک وکي چې یو قوي مرکزی دولت مېستراسي، که قوي مرکزی دولت مېستراني شي او امرغه شي دوګونی قدرتونه دریګونی قدرتونه مرکزی دولت به خورا ضعیفي، قانون به نه تطبیقيږي، قانون به نه حاکمیږي، کومک شي قانون حاکم نشي، جنگ به هیچ وقت به سول نرازی، خلق به مروری، خلق به دولت به فاصله اخلی، دا یو عادی الفباد تولن پیجندنه ده. ما سلگونو واری چی رو وکلی دی چه علت دی اساسی دی جنگ داخل دی نظام که پروت دی، نه پاکستان ملامت دی، نه ترگر ملامت دی، نه داعش، نه طالبان، من بخبله که او کسو کولی چی یو سپیچلی حکومت میسراولو او یو ښه اداره مېستراوړو، ښه حکومتداري مېستراوړو، قانون حاکم کو، بدون د توپیر هغه تطبیق کو، په ټولو باندې ظلم او ستم د جنګ سالارانو له منځه یوسو، په ټولو ولایاتو کې، په ټولو کلو بانډو کې خلک ملاتړ کوي له حاکمیت نه.
ډېره مننه تاسو نه کبیر رنجبر صاحب، همدغه مسله دا اوس چې په محلي سطح او ملي سطح کوم کوششونه روان دي د جنګ د مندولو او د سولې د راتلو لپاره، په دې ساحه کې اسدالله ولولجي صاحب ستاسو نظر څه دی؟ دا کوم پروګرام چې اوس روان دی چې سبا ته اعلانېږي د حکمتیار د اسلامي حزب سره موافقه شوې ده، او دسې خبرونه راځي چې که موافقه وشي نو په ډېرو ځایونو کې به جنګونه بند شي، هغه کسان چې د حکمتیار صاحب کسان دي، تاسو څه فکر کوئ؟
څه دقیقه وخت دارین آقای ولولجی، بفرمایئ.
خب در اینجا که د فکر کسایی سره که میخوان در اینجا عدالت خواهی شود،
بله،
حالا در این صورتی که بگویم عدالت خواهی شود، در این جنگای کابل و افغانستان تنها جناب حکمتیار نیست، دیگه دوستای هم هست در اینجا که در قدرت هم هستن، اونها هم سهم دارن در قتل مردم افغانستان، خرابی وطن ما. پس اینجا اگه یک برنامه باشه، برنامه که واقعا رفتن به طرف صلح،
بله،
این بسیار مفید است. ما یک فرد هم اگه صلاح بر زمین بگذاره، قانون اساسی افغانستان قبول کنه، این ما در مشکل تایید میکنم. اما وقتی که ما میگیم در اینجا عدالت انتقالی، این به این مفهوم است که حق هیچ وقت زایل نمیشه، میشه وقتی که کسایی که حق العبد است در اینجا میخواهند، بعدا وقتی که در افغاز سلامت او را بگیرند با او تکیه بکنند. و دیگه این که فضل ما نمونه افریقای جنوبی نداریم، در اونجا جنگ سالارا و کسایی که مردم افریقای جنوبی را سر ظلم استبداد میکردن، اونا وقتی که نیلسون ماندلا آمد روی صحنه همه اعتراف کردن، از مردم افریقای جنوبی معذرت خواستن.
بله.
و یک وقت از قدرت کنار رفتن و بعد موضوع در اونجا حل شد در افریقای جنوبی. این حال ما نمونه های زیادی داریم در اینجا. و دیگه میمونه موضوع خارجی مسئله، اصلا ما بالای موضوع داخلی و قدر تکیه نمی کنم. در اینجا ایران دستگاه های استخباراتی خود داره،
یک دقیقه دیگه وقت داره،
چین، روسیه، هندوستان اینا. ببینین حالی هندوستان اینی بسیار به شکل قطعی به افغانستان اعلان کمک کرده و ما به این عقیده است که تا این از سر تشویق امریکا است که یک میلیارد دلار برای افغانستان کمک میکنه. و دیگه کل ما امیال پاکستان و هندوستان در حال جنگ میبینیم، هر دو کشور در حال آماده باش هستند. یک و دیگه امریکایی ها برای پاکستان اختار داد که اگر تو به طرف سلری یا که منافع ما را تو ضربه بزنی ما میتونیم از طرف بلوچستان بالای تو عمل بکنیم.
بله.
و دیگه در اینجا در موضوع افغانستان فعلا روسیه و چین مطلقا در اینجا دخیل هستند و کشورهای آسیای میانه در اینجا منافع دارن. اینا پس در اینجا ما میتونیم که یک اجماع به وجود بیاریم و به شکلی که جناب دکتر شما اشرف غنی هم میره گفت که جنگ افغانستان تنها نیست، جنگ دیگه کشوران در اینجا در افغانستان وجود داره. پس به اینجا اگر این کشورها افغانستان بیاره در افغانستان سل بیارن این را به یک مملکتی که بتانه در اینجا حایل باشه با بین توریزم و بالاخره که ریشه توریزم از منطقه کنده شوه، اول توریزم باید از افغانستان نابود شوه که در اینجا همه منفعت دارن.
تشکر.
من یقین دارم که انشالله اینا با هم جور خود آمدن
چون
در جاست
دیر تشکر
انشالله در
فرزاد سل خدا. بله. تشکر آقای والوالجی، آقای فرهنگ، تشکر از حضور شما. شما چی فکر میکنید که بالاخره با نظر داشته آنچه گفته آمد شما دورنمای صلح را در افغانستان با کمک جامعه جهانی ممکن میبینین؟
حال ببخشین که من خود به زور دهی بحث شما
می خواهش میکنم. خواهش میکنم.
نظر خود میخواهیم بگویم. من تا اندازه زیادی گفتار دو جناب محترم تایید میکنم. ما در افغانستان توانایی ازیر داریم. تاریخ ما هم نشان میده که بعد از دوره های تشنج بالاخره مردم افغانستان توانستن خود از تشنجات بیرون بکشن و هویت ملی و حاکمیت ملی خود را حفظ کنن. تا به امروز هم اینطور بوده. این نشه و فرازها را زیاد دیدیم. منتها بعض شرط هاییست. البته شرایط جیوپولیتیک فرق کرده امروز. امروز دیگر ایجابات هست که باید از کار برده شود و این را من یقین دارم که کسانی که در رأس حکومت هستند این را احساس متوجه میشن. همون شرط اساسی و عمده ایست که اول خود ملت با هم یک جای شود، این کشیدگی هایی که بین هر کنام هستید کنار گذاشته شود، خود یک دست و یک زبان شویم و بعد از او ما جلوی مداخلات خارجی رو بگیریم. مداخلات خارجی هست در اطراف ما میبینیم، همیاد شما در اوکراین میبینین، در سوریه میبینین، در حتی در یمن میبینین که در اثر مداخلات خارجی دفعتاً یک کشور آرام به یک کشور جنگی تبدیل میشه. ولی حالا وقتی که ما مداخله را به کلی به شکل تغییر بدیم، مداخله مثبت بسازیم که ما رو کمک کنه برای آوردن صلح و خود ما هم این مسائل به خرج بدیم، در اون صورت من یقین دارم که ما بالای همی اوضاع غالب میشیم و ایسا ایسا کشور خود را به طرف صلح و سلام و مردم خود را به طرف ترقی و رفاهیت میبریم.
تشکر. دیر
مننه تاسی ویلی چه پزور پدی پروگرام که داخل شوی، مگر من تاسی نه دیر مننه کو چه پروگرام موریده او زان سره مودا فیصله وکړه چې باید تاسو پکې برخه واخلئ. تشکر ستاسو درتلونه.
از هر سه مهمان محترم، جناب آقای کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، جناب آقای اسدالله والوالجی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی تاریخی و همچنان از مهمان عزیز ما آقای محمد امین فرهنگ استاد اقتصاد و وزیر پیشین اقتصاد افغانستان تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودند و به پرسش های ما جواب دادند.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن مونږه ځکه درنو اوریدونکو تاسو ته فرصت درنکه چې مونږ غوښته دغه درې مهمو کسانو او پوهانو خبرې تاسو واورئ. مونږ یې واورو چې دوی په منطقه کې په افغانستان کې د سولې په باره کې او په دغه منطقه کې د سیاستونو د تغییر په باره کې، همداشان د ملکونو د رول، کومکونو، خارجي مداخلو په باره کې چې په سوله باندې تاثیر کوي، او په یو منطقه کې یو ملک کې که سوله له منځه ځي هغه په جهان کې سوله ته خطر پیښوي، په دې مسایلو باندې د دوی خبرې واوري. نو ځکه مونږ تاسو نه معذرت غواړو، ستاسو سوالونو ته مونږ خپله قصدن نوبت ورنه کې چې تاسو ریشه پروګرام ته اند خبرونه کې به در نوریدونکو تاسو په پروګرامونو کې برخه واخلي او په لوي پوښتنی به وکي. د امریکا غاښنا رادیو صرف هم دومره کوي چې موضوعات او مسائل مطرح کوي، ملمانه ور باندې خپل نظر بیانې، قضاوت ستاسو په لاس کې ده. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي ویروس د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پیل کیږي، منتظر اوسئ په نوو مسائلو، تازه خبرونو او رپورټونو به خبر شئ.